درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د هند بهرنیو چارو وزارت ډیلی ته د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر له سفر یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې هند به د افغانستان د درملو اړتیاوې په اوږدمهاله ډول پوره کړي. دغه اقدام د دې لپاره شوی چې څو پر پاکستان د افغانستان د درملو د وارداتو اتکا کم شي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې د هند او افغانستان د روغتیا وزارتونو ترمنځ د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو خبر هم ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې هندي چارواکو د بشري مرستو د دوام او د طالبانو تر ادارې لاندې له افغانستان سره د روغتیايي همکاریو د پراخولو پر ژمنې ټینګار کړی دی. له پولیو پاک افغانستان مؤسسه خبرداری ورکوي چې ټول کسان چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو پر ضد واکسین شي. دغه مؤسسه نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیو واکسین باید د هر عمر کسانو ته د افغانستان د داخلېدو او وتلو پر مهال په سرحدي دروازو کې ورکړل شي. تر دې وړاندې هم دغه مؤسسه ټینګار کړی و چې له پاکستان څخه راستنېدونکي ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین شي، څو د پولیو ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. راپورونه وایي چې سږکال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته د ویروس د لیږد او د عامې روغتیا د خطرونو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. افغانستان هم سږکال د پولیو دوې مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې یوه یې په بادغیس او بله په هلمند ولایت کې وه. پنځه پاکستانی پولیس نن سه شنبه په خیبر پختونخوا کې د هغوی پر موټر د کمین، چاودنې او ډزو په برید کې ووژل شول. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سیمه ایزو پولیسو په وینا د پولیسو پر موټر لومړی په لاس د جوړې شوې چاودیدونکې وسیلې برید وشو او وروسته بریدګرو پرې ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیس او د هغوی موټر چلوونکی ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو تحریک طالبان پاکستان په دې سیمه کې فعالیت لري. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف دا برید غندلی دی. برید د خیبر پختونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې شوی، هغه سیمه چې تر دې مخکې تر ډیره د وسلوالو له بریدونو خوندي بلل کېده. اروپایي اتحادی او ډنمارک د امریکا له لوري ګرینلند لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو انتقاد وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر یکشنبه په ورځ د لویزیانا ایالت والي جیف لینډري د ګرینلند د چارو لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. د امریکا ولسمشر وایي ګرینلند چې د ډنمارک یوه کورواکه سیمه ده، د خپل ستراتیژیک اهمیت او مدني سرچینو له امله باید د متحدو ایالاتو برخه شي. د ډونالد ترامپ د اقدام د ډنمارک د صدراعظم میتی فریدریګن او د ګرینلند د صدراعظم یانس فریدریک نیلسن سخت غبرګون راوپاروه. هغوی په یوه ګډه اعلامه کې وویل تاسو نشئ کولی بل هیواد له خپل ځان سره یو ځای یا زمیمه کړئ، حتی که د نړیوال امنیت دلیل هم وړاندې شي. دوی زیاته کړه چې ګرینلند د ګرینلند د خلکو ملکیت دی، امریکا باید د ګرینلند کنټرول په لاس کې ونخلي. او د افغانستان د والیبال د ښځو لوبډلې د دوشنبه په ورځ د منځنۍ آسیا د ښځو د والیبال په اتلولۍ کې خپله لومړنۍ بریا ترلاسه کړه او په یوې مهمې ګروپي سیالۍ کې بنګلادیش ته 3-1 ماتې ورکړه. دا مسابقه د مالدیف په پلازمینه مالی کې وشوه، هغه ښار چې د یوې اونۍ په مخه د دې سیمه ایز تورنمنت کوربتوب کوي. تر دې مخکې د افغانستان لوبډلې دوی پرله پسې سیالۍ پر قرغیزستان او کوربه مالدیف بایللې وې. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. ریپورټونه وایي چې په افغانستان کې د اوبو کمی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې څه د پاسه 40 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. تر دې مخکې یونیسف ویلي وو چې امکان لري تر 2030 کال پورې د کابل د اوبو زیرمې پای ته ورسیږي. د ځوان فکر په دې برخه کې د اوبو د کموالي د بحران په حل لارو خبرې کوو. را سره میلمانه دي د کابل پوهنتون پوخانی استاد پوهاند بشیر دودیال، د اوبو د مدیریت کارپو وحید الله صدیقی، او په خوست کې د ځواک پیژندنې متخصص طیب شاه برلاس. ټولو ګرانو میلمنو ته هرکلی وایم. پوهاند صاحب، پایل به لتاسو نه وکړو، لتاسو نه ډیره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړی، تل مو همکاري درلودله. مننه چې موږ ته وخت راکړی پوهاند صاحب نورجان.
زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا د اروپایي اتحادیې خبره پرون ما واورېده. دوی وویل چې په افغانستان کې دقیقا 20 میلیونه کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د ما ذهن ته راغله چې ښه، په افغانستان کې دا دومره سیندونه بهیږي غرب او شرق ته او په شمال سرحد باندې هم، د څښاک د اوبو ولې کمی دی استاد؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. لله الحمد په افغانستان کې د اوبو کمی نه ده. موږ په ټول کال کې هغه موسمي خوړونه او سیندونه چې د پسرلي بارانو په وخت کې راوځي هغه به یوې خواته پرېږدو، اما هغه چې دایمي دي او ځینې وخت ډېرې اوبه او ځینې وخت کمې اوبه لري، د هغو شمېر په شپږو آبیاري حوزو کې 6 سیندونو ته رسېږي او دا کافي اندازه سیندونه دي. اما متاسفانه موږ اوبه نشو مدیریت کولی، هغه مو لا څه استفاده ور نه دي ګرځولي. البته د اوبو مشکل په ټول دنیا کې شته ده. متاسفانه د بعض ارقامو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 1 میلیارد خلک صحي او د څښلو اوبه نه لري. 2.1 میلیارده نور هغه خلک دي چې په کال کې اقلن یوه میاشتې اوبو د کمښت سره مخامخ دي. اما افغانستان باید داسې نه وای. موږ په یو کال کې تنها دغه د جاري اوبو چې موږ ورته روزمینی اوبه وایو کنه، د 2 کلنۍ جریان په کال کې 15 میلیارد متر مکعب ده او دا ډیر چاچ وګړي. او خوشبختانه زیاتره زموږ سیندونه ککړ نه دي، بلکې ښې خوږې اوبه لرو. موږ اوساسي موږ پوهیږو چې په دنیا کې، په ټوله دنیا کې اوبه 70% دي، خو دا 70% اوبه قطعا د استفادې نه دي. د دې نه ډیره کمه اندازه صرف 3% خوږې اوبه دي، او په هغه کې هم صرف 1.3 یا 2% هغه اوبه دي چې موږ ته مهیا دي، او دا یا په سم یا په سیندونو کې دي، یا د چینې په شکل کې دي، یا د کاریزونو په دې شکل باندې دي چې موږ ته موجود دي. اما په مجموع کې اوبه سمندرونه د ځمکې لاندې په خاوره کې د رطوبت په شکل، په هوا کې د بړاس په شکل، په یخچالونو کې او په څه سمندرګیو کې په دغو شکلونو سره دي. خو موږ په افغانستان کې موږ البته د کنګل په شکل هم لرو، په پامیر کې، په هندوکش کې یخچالونه دي، اما غره ویلي کېږي او راځي دغه د سیندونو په شکل. هم د کنګل په شکل لرو، هم د سیندونو د ویالو په شکل لرو، او هم لله هم بعضې ډنډونه او هامونونه هم لرو چې هغه عموما دا د افغانستان په جنوب کې دي. په مختلفو شکلونو سره اوبه لرو، اما د اوبو موجودیت د ژوند دپاره بیخي دا اوس یوه حیاتي ماده ده. لکه قرآن عظیم شان چې فرمایلی دي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، یعنی ټول شیان په اوبو باندې ژوندي شوي دي، که انسان ده، که حیوان ده، که نبات ده، دا ټول. یا بل ځای فرمایي قرآن، وانزل من السماء بسعيه بالارض، دا اوبه ماء، اوبه نازل شوي دي، راځي د اسمان نه تر څو ځمکه ورباندې ژوندی شي، د باران په شکل راځي. او شکر ده چې دغه 2-3 ورځو کې په افغانستان کې هم باران وشو، په دې شرط چې موږ دغه اوبه ذخیره کړی شو. موږ ډېر سخت بې احتیاطه یاستو، ډېر بې خبره یاستو د اوبو په مدیریت کې، د اوبو په ساتلو کې. نه یوازې دا چې دغه موجودې روانې اوبه باید وساتو، بلکې دا پاکې هم باید وساتو. په دغو ټولو کې موږ متاسفانه مشکلات لرو.
ډېره ډېره مننه پوهان صاحب. د پاکو اوبو د خاصیت په اړه مو له ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني سره هم مرکه کړې چې هغه بیا د خبرونې په پای کې اورو. لاړ به شو خوست ته، له خوست نه طیب شاه صاحب برلاس د ځمکې پیژندنې متخصص را سره خط دی. برلاس صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړې.
لومړی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې میلمنو او د دې رادیو د تخنیکی همکارانو ته مینا درنښت او سلامونه.
برلاسه څنګه د پتیرو څو ورځو کې په خوست کې باران شوی ک څنګه کوو ورسوي؟
مننه. دا دوه ورځې کېږي موږ په خوست کې لومړی واوره درلوده. دغه د تڼیو په ځینو غرونو کې وا, په زدرانو غرو کې وا, همدغه سیدا د سټو کنډو یا د پکتیا کوم دوه سره سرحد لرو یا دوه سره موږ ولایتي پوله لرو. دغه صحاتو کې واوره وشو خو ډېره په کم اندازه. لومړی گئیس کې واوره وا, داسې تقریبا یو د ورستل مرام غشو اسمان شین شو. دا واوره اندازم کم وا, باران ور سره نه و, د سی وچه غوندې واوره وا. تقریبا یو دوه ساعته چې واوري دا بعد له غرمینا له مسپښین ورستا قرار قرار غ بیرته ولې شو. نو باران موږ پته مایو چې په دې ورځ کې وشه هیلم دا زکه کله وڅ کلیان دا ګردونه ګردو غبارم زیاتې خو تر اوسه په دې اونې کې دې باران صاحب پوسټ نه راشو.
برلا صاحب, خوست کې کرنه څلور فصله ده کنه په ژمي کې بیا څنګه کرل کیږي؟ څه تفاوت لري نور ولایتونو؟
خوست نور ولایتو تفاوت ده چې دلته په عموم کې دولس میاشتې ابو هوا دې لپاره جوړی چې یو نه یو ډول فصل یا کرنیز تولیدات وشي. خوست د نور ولایتو سره نسبت دلته هوا چې ده معتدله ده. موږ که د بدخشان سره مقایسه کړو ممکن هلته د واوري یا د ژمي فصل شپږ میاشتې اووه میاشتې ادامه ولري, ولې خوست کې برعکس دولس میاشتې ساختماني چارې کېږي. یعنې دا اوس هم په خوست کې ځینې ساختماني چارې پروژې روان دي. د کرکیل یا کرنې په برخه کې هغه کوم موسمي هغه چې بوټي یا ونې کېنول شوي دي, یا مثلا حاصلات حاصلاتي کرنیز توکي کېنول شوي دي, نیالګي د هغه ورو په ورو وده کوي. خوست دا عموم کې اغه پر ولایتو کې نه راځي چې هلته په دې ژمي کې یا په دې سختو شپو ورځو کې د کرنې ممنیت وګرځي.
برلا صاحب, ما خوس نه دی لیدلی, ډېر مزلو چې کاش کې خوست وګورم, خو تر ګردې ز پورې تللی يم, اسې پکتیا ته اسې ځازو ته تللی يم. د سې رپورټونه موږ د ورستې کلرو چې په خوست کې ځنې نوي زراعتي ابتکارات شوي دي. مثلا په خوست کې اوس د غنوي کار سوي ده, غني کرل کیږي. دا سیتروس لکه مالټا او کینو دا هم کرل کیږي. که په دې اکل معلومات راکړي.
دا خو موږ په خوست کې د زراعت ریاست په چوکاټ کې ځینې تحقیقاتي دي صحیح لري. چلته مختلف او لکه تاسو چې دا ونه وکړه, ملټې دي, نیلګي دي, املوک دي, مڼې دي. دا چې میوجات وخت نو وخت د مربوطه ریاستو یا ځینی مؤسسي چې په دې بش کې همکاري کوي کار کوي, هغه وخت نو وخت یو ولسوالي مشخص کوي. البته مربوطه نیلګي یا میوداري ونی لګي, بیا ګوري نتیجې, ګوري کله چې نتیجې مثبت واغه به رسنوي سره هم شریکي خوشبيني هم پیدا کیږي چې په دې ساحه کې د ابو هوا تفقاتو د بوټي هم سکالري هم میول رینو په دې ترڅنګ په خوښ کې ځای خلک په ولسوالۍ کې دغه علاقه را پیدا شوې ده چې دوی په خپلو سیمو کې په غرنیزو منطقو کې نیلګي اوسي هلته یا هغه میوهداري ونې اوسي. هغه ځای په ځای کې خپله دوی نتایج واخلي, یعنی بغیر له دې نه چې دولت کوم وردون هلته ورشي یا مرسي ورشي, خلک په خلکو کې یو ډول علاقمندي پیدا شوې ده چې دوی مختلف قسمه بوټي میواداري ونې سنیلګي تجربه کړی او غي نورسته نتایج له خلکو سره شریک یم. دا پایلا وا چې څو وخت مخکې ممکن تاسو رسنوي نه ممکن خبر وای چې په خوست کې ملټي, املوک, شفتالو, مڼي, غني او داسې مختلف میواداري ونې هغه سمر ورسې دي نتیجې ورکړه خلکو ته ډېر خوشبينه وو.
موږ د غنوي واوریدل او د ملټو خنن موږ ریپورت درلود ځانګړې توګه د قلندر ولسوالۍ نه. هلته خلکو شکایت کوي چې د اوبو کمی دی. خاطر خلکو ویلي چې څوک چې پیسې لري هغه په ټانکرونو کې په اوبو راوړي یا نور سہولتونه لري, او څوک چې پیسې نه لري بیا ډېر مشکل سره مخامخ دي. وضعیت څنګه دی واقعا د اوبو, د پاکو اوبو د لاسرسي په برخه کې؟
دا موږ په عموم کې کدی اوبو ستو یاد کو. دا خو موږ په یو چټل افغانستان کې د وچکالۍ تاثیر غلي دي, د اقلیمي بدلون تاثیراتو دی پایلو د جملې څخه یو هم وچکالۍ ده. نو دا وچکالۍ یوازې په کلندر کې نه ده, بلکې په تڼیو غرنیزو سیمو کې ده, همداسې په ګوربزو کې ده, په لشیرو کې ده, په دوامند کې ده. پټول کې دا خو سیدا اوبا چې دی هغه کومې داسې عموم کې هغه ذخیره شوی نه دی چې عمل ته دی مثلا د اوبو کمښت ستونزه نه وي. ولې دوی چې کومه ټنکرې موضوع یادوي دا زیاتره وخت هغه للمي ځمکه چې دلته په مرکز کې مربوطاتي مرکز کې خلک خپل هغه لاس په کار کېږي، دوی لپاره اوبو سیستم جوړوي یا سولري سیستم نه استفاده کوي یا د ټنکر نه استفاده کوي. دوی په اصطلاح چې هغه څوک چې پیسې لري مالدار دي هغه امکانات برابروي. او په عموم کې موږ که خبره وکړو دا دوی د راپور موضوع فکر کوم دغه ته وځي که په عمومي ډول موږ وایو نو په خوښ کې دی اوبو وشکلای برښتیا هم دغه سفر غلطه دلته په زیاتره ولسوالیو کې موږ وخت نه وخت خبرې کوو، تجربې لوي او صحت نه معلومات راخلو. نو په عموم کې دغه خبر راټول کړو خوښ کې برښتیا هم د وشکلې ده، یوازې کلان در نه ده بلکې په نورو ولسوالیو کې هم دغه موضوع اکثر شوی ده.
مننه برلا صاحب. د خوست عکسونه او تصویرونه چې موږ ګورو نن خو دنیا د انټرنیټ ته ټول نړۍ یو بل سره نښلولې. خوست کې آبادی ډیره پرمختللې نسبت پخوا ته، هلته هوایي ډګر دی، هلته پانتون دی، هلته ډیرې نوې نوې ودانۍ سوي دي. دننه داخل کې ښار کې د اوبو رسولو شبکه څنګه ده؟ نلونه څومره د ډاډوال ده دغه شبکه؟
موږ په خوست کې د اوبو کانالیزیشن شبکه چې دا څه ډول چې مناسبه وه نسبت ښار پراختیا ته هغه سي ترتیبات په نظر کې نه دي نیول شوي. موږ زیاتره وخت داسې پیښې لرو چې کله سیلاب راشي د خوست ښار ته د خوست شمال لوري را داخليږي، بیا د خوست ځینې تاسات او ودانیو ته د قانون ته د اوبو ذخیره کېږي ننوځي. هغه علت هم ده چې په ښار کې هغه سي منظم سیستم کانالیزیشن نشته او کای هغه د پخوس کې د کرولې لیلوري ځینې لختي کیندل شوی دی، یا مثلا ډیر لپاره لوی ویلې جوړې شوی دی، هغه وبو حجم شیا دي چې صفات ډیرواله شي په لختي کې هغه به تر دې بایسي چې په پخوس کار کې ځینې هغه تلفات را مسته کی ملي بستون دی راولاړي کی. او کومه په عمومي ډول وي پخوس کې موږ داسې منظم سیستم لکه تاسو چې دا ونه وکړه دا سره د دې چې خو یو پرمختللی مخ پر ودی ولایت دی، ولی په دې برخه کې متاسفانه چړول چې کار واغ سی پلان شته نه لري. خو ولی ز څومره چې معلومات لرمه مربوطه ای دی اوس په دې 1415 کال د فارزینی بودیجی ځنګړی کړي وی په شپي پلان نه جوړ کړي دي زموږ مؤسسه سره ناس په شوري چې په دې باش کې دا ستونزه کراول لړ شي دا د حل لپاره یو برنامه جوړ شي او دا موضوع دی پای ټکی وم.
مننه برلا صاحب. بل پوښتنه، په خوست ښار کې د پاکو یا د څښاک د اوبو مخزنونه نسته؟ مثلا د متون بابا په غره کې یا بل اوچته سیمه کې کوم ځای کېسته؟
دا یو وخت موږ د اوبو انرژي ریاست لیلارې په خوست کې دیو برنامه درلودا چې د اوبو لپاره ذخیره ګانې جوړې کړي په غونډې کې، هغه نه بیا منظم ډول کلیو ته پاتې اوبه دغه سیستم جاری شي. په ولسوالۍ کې دا کار شوی ده، په ډېرو ولسوالۍ کې په لیرې اطرافي سیمو کې یا مؤسساتو کړه ده یا دولت په انکشافي بودیجه باندې کړه ده، زیاتره د اوبو انرژي ریاست چوکاټ کې هغه برنامه جوړوي، سروېګانې کوي، کوم ځای کې چې ضرورت ته دغه نقطې په نښه کوي. په لویا کې کومه داسې وایي چې اوس د خوست ښار لپاره موږ د متون سپې یا د متون بابا په غونډۍ کې ستره ذخیره ولرو، هغه نه د کانالیزیشن یا د اوبو پایپ لاین کې شوې دغه سیستم نشته. خو ولې ځینې بیا په کوچنۍ سطحه موږ کوو، کوچنۍ کوچنۍ ذخیره ګاوې جوړې شوې دي چې هغه کوچنۍ کلو ته او ځینې کوڅو ته دغه اوبو هغه چې د جریان لري. خو په لویا کې کومه وایو دلته خوست کې زیاتره اوبه چې دی هغه یا سولري سیستم نه استفاده کیږي یا برمی دی یا څاګان دی یا د اوبو دی واټر سیستم چې موږ ورته وایو دغه نه استفاده کیږي. ممکن
ان نلو نستا کورو ته چې منظم اوبه ورسوي او خلک بل پری کی دغستا
د به څه کې راځي غنښت ممکن مثلا زه اوس فلانا یو پلازا کې اوسېګم، زه خپل خپل در کوم موږ دلته کوم پلازا شي دغه خپل برمل لري هغه نه برق وستا او عمومي موږ ټنکي ورته وایو او په دې چارج سره چې گئی هغه نه بیرته موږ ته توضیح کیږي. هم دا سي زیاتره وخت رهایشي زینې دي یا مثلا پلازې دي ټول هم دا یو سیستم دا عمومي ډول موږ کدا سي برنامه شي تاسو وایي دا دلته تدقیق کو کای اړیر پوکامه کاشه دا یعنی زه په خار کې ګورم چې زیاتره وخت یو شخصي شخص برما وهلي دا ټنکی لري، ولی دا ټیکټر کې کومه هغه ترکتور کې وبشي توځکی کې هغه ورزي تینا ډکې به په کورو باندې ویشي. یعنی خو ځکه چې زبام دي مرکز کې درته وایم دا چې کورونا شته چې ته په کرایې نشي کرانیشنی کې نو درته اول د یو بو پختنه کې چې دلته وبا موږ د برمی وبلرو نه لرو کا د ترکتورو غدي نو په خار کې هم دغه د ترکتور چې ته وګورې د ورځې لیکو ټنکې برکړې مختلف کورته په توزی کوي په معنی دا چې دلته کدا کا سیستم چې تاسو یې دونه وکړ دا غو نو د ستونزه بنو
ډیره ډیره مننه برلا صاحب بیا هم تاسو ته راځو وحید الله صدیقی صاحب دی وبودی مدیریت کارپور سره دی ډیر ځان پاتسو صدیقی صاحب خبرونه تخره غلاست ډیر ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړی
هیله کوم اعظم په خپل وار سره تاسو ته ستاسو محترم ملمنو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وایم
صدیقی صاحب دی وبو مدیریت څه معنا ک راته وایس وبو څنګه مدیریت کو څنګه ګټه تر واخلو او څنګه امکان لري په سرکل کې راولو چې استفاده تر وکړه للاسم وتی بیرته تازه کو مهرباني
ګوره دې اصلي هدف ته وبودي مدیریت څه خداغه دی چې مونږ دې وبونه څنګه وکولای شو تر څو د خپل خلکو د هوساینې او همداشان د اقتصاد د ودې لپاره مونږ د غنه استفاده وکړو او په زمن کې څنګه وکولای شو چې د استفادې ډول په اوو شکل سره ترتیب کو تر څو محیط زیست او خپل د اوبو زیرمه ته نوړ زیان ونه رسیږي په لاندې کې نو یو او په وروکي په افغانستان کې کوم وګورو افغانستان کې موږ یو سطحي بلرو کوم یو بچی په سندونو کې راځي په یالو کې راځي او دا کېدای شي د باران د عمل راشي یا هم د یخچالونو د ولې کېدو د عمل او یا هم په بعض بخشو کې چې زیرزمینی اوبو سطح حالت لوړ وي په شکل د چینو کارزو باندې راوځي او بل هغه اوبه دي چې هغه په زیرزمینی شکل موجود دي چې هغه کوای شو موږ د څاګانو د طریقه او یا په خانه طریقه دا چې د وی ساحنه به بل ساحته کله چې زیرزمینی اوبه انتقالولې دوی به بیا کاریزونه وهل چې آی کاریزو ای طریقه به انتقال د زیرزمینی اوبه د یو منطقې نه بل منطقې ته کېدلو او په مصرف د اوبو کې کومې وګوري په کومو بخشو کې اوبه ضرورت دي اصول کې اول مهم دا ده تر څو د ژوند لپاره دغه استفاده وشي یعنې د څښاک اوبه موږ د څښاک اوبو ته ضرورت لرو په عموم کې بیا په کارونه کې اوبو ته ضرورت دی په زمین کې کله چې هیواد پرمختګ کوي بیا هم د انډستریال واټر یوز چې ورته وایي چې د فابریکو لپاره استفاده کیږي او په وروستیو کې کومه افغانستان کې اوس د چارو زیاتې شوې کله چې د مدنیات یا قانونه کیندل کیږي په دې کې د اوبو مصرف ته ضرورت دی چې د دې بخش د اوبو مدیریت هم بیا مهم دی او بل په عموم کې د بهر د اوبو د چمیه بهري وبلرو هغه افغانستان کې اوس نشته خو په عموم کې کوم لوی افغانستان دی وګورو بیا کېدای شي موږ فرزند د هند سمندر سره چې کوم سرحد دی په هغه بخش کې بیا د ټاپوګانو د دو بخشو مدیریت دی یا هم د
صدیقی صاحب او د هند سرحد نه خو اوس موږ لري یو لاسرسي نه ورتلرو بهر هند ته بهر هند ته خو په هر صورت
مطلب مې تر دې و چې یعنی د اوشن انجینیرینګ هغه به بل موضوع ده خو داخل د افغانستان کې د اوس لپاره د مخکنی تلور بخش جمعیت کله هغه مهم دی
صدیقی صاحب آیا د زراعت پراختیا په صحرا او بیا ورغونو کې دیونو کېنول یعنی ځنګل زیاتول دا موږ ته وب سپموي راته ساتي کنه څنګه ساتي
ګوره یو ګوره افغانستان کې موږ مناطق لرو چې غلطه عموم وچ دي او اکثر علاقې دا د جګ موسمي ورښتونه کوم وګورو سایکل د باران په مناطق کې لګ دی او هغه ساحی دی چې وچ دښتې دي تا خبرالته شنه بوټي نشته دي نو کله چې ورښت کیږي هغه په جریان سطحي باندې تبدیلی کې په ساحه کې نه پاتې کیږي اما د شنو بوټو موجودیت او دیونو موجودیت باعث دی کیږي چې د جریان د اوبو په مساحه کې تم شي، او بل خصوص د ونو د نباتاتو طریق نه بیا مځکه ته جذب شي، هغه یو قشر د زراعتي چې دی هغه لوم دو ساتي. یو بحث د کله چې موږ د تغیر اقلیم په باره کې موږ بحث کوو چې څنګه وکولای شو د اوبو د ازرار نه موږ ځان هغه کو خوندي وساتو، وګورو کې یو بحث دا چې موږ څنګه د واټر شید منیجمنت وکړو. واټر شید یعنی د غرو لمنې دی، فرضاً په پښتو کې چې درته وایم، فرضاً په غرو ساحو کې موږ څه زراعتي او یا هم محیطي زیستي فعالیتونه ترسره کړو تر څو د جریان د اوبو یو څه تغیر شي، ساحه شنه شي، او په زمین کې ازرار یا سیلابو د کبله چې تخریبات منځته راځي، او بل خصوص په افغانستان کې چلته اکثره غرنۍ سیمې دي، نو بیا دا ډېر کومه کولای شي.
صدیقی صاحب، که چیرې په مرتفع سیمو باندې کله چې باران کیږي او بخ خطر ارغړي مخامخ سیند ته ځي او لوی سیلاب جوړوي، که وړکۍ ګڼې کندې وکیندل شي، دا اوبه تم کوي؟ په دې کې خوشاک نسته چې اوبه تم کوي، اما بیا خو موږ هغه لرو، لمر لرو، په لمر کې تبخیر کیږي. دا طریقه څومره یعنی دا مبتکره طریقه ګڼل کیږي، څومره کېدای شي مؤثره وي د اوبو په ساتلو کې؟
دا کانتور بندو په نامه باندې کوم شای چې تاسو یاد کړل چې وړې ټاپونه جوړیږي، دا عموما په اوبو ساحو کې مؤثر دي. کله چې هغه قشر د مځکه باید مطالعه شي، یعنی موږ نشو کولای په هر ساحه کې دا اجرا کړو، او دا اوبه دا نه دی چې فرضاً هدف موږ نه دی چې اوبه هر ځای ډنډ کړو، د اوبو نه د استفادې یعنی فکر یې باید د مخې نه وکړو چې کله موږ اوبه دلته درو دا په څه مقصد دی، آیا موږ هدف دا دی چې دا زیرزمینی اوبه ته جذب شي، آیا دا دی چې موږ هلته بوټي وکړو هغه خړو به وساتي د یو کم وخت دپاره، او په اکثره ځایو کې فرضاً که موږ وګورو افغانستان اکثره مناطق د جیولوژي نظره چې دي قشرونه یې د مځکې دي، کله چې هغه هلته اوبه رسیږي هغه مضره مواد کیمیاوي د هغو سه منحل کیږي، او د زیرزمینی اوبو هغه کیفیت خرابوي. بل عموم که موږ د مرکزي افغانستان لکه بامیان او دا ساحې وګورو، اکثر هغلته زیرزمینی اوبه هم چې خلک څاګان وایي اوبه یې تروشې وي، نو هغه د څښاک دپاره وړ نه وي. نو د هغو ساحو نه موږ هم په دې کې باید په نظر کې ونیسو که چېرته په یو ساحه کې موږ اوبه ذخیره کوو په شکل د واټر شید منیجمنت کوم فعالیت کوو، دا باید مطالعه شي چې دا باعث دی دو چې ګټه ورسوي، باعث دی نه شي چې هغلته نور هم هغه محیطي زیست او بل خصوص زیرزمینی اوبه موږ آلوده کړو.
ډیره ډیره مننه صدیقی صاحب، بیا به هم تاسو ته راشو. پوهان صاحب دودیال، په افغانستان او سیمه کې ایران کې خصوصا له پیړیو راهیسې حتی له زرو کلونو پخوا هم داسې نښې او آثار شته چې دا د کاریز سیستم ډیر فعال او لاسته راوړل شوي معلومات ښیي چې دا ډیر مؤثر و پخوا، اما اوس ښکاري چې دا د کاریزونو سیستم ورو ورو شاته سوی دی. یعنی پخوا چې څومره رواج نسته، پخوا به مقصد د کلو خلک ټولېدل، هم بې خپله کاریز کېنده او هم بې خپله پاکو، او یو څه شراب یې کوله د څښاک او د اوبو او هم د زراعت د اوبو. که په دې هکله تاسو وغږیږئ چې دا سیستم څومره مؤثر و، او ولې اوس منحصر سوی دی یا شاته تللی دی؟
بلکل ډېره ښه پوښتنه وکړله. موږ د اوبو منابع د سیندونو د ویالو په شکل درلودلې، د چینې په شکل مو درلودلې، او د کاریز په شکل، ډېر کم بیا د څا او هرهټ په شکل و. اما د کاریز د اوبو استفاده تر ټولو نه ډېره غوره وه. اوس چې دا سولر ورته وایي او برمه ورته وایي، دا خو زموږ زیرزمینی اوبه یې بلکل تباه کړلې، بلکل د زیرزمینی اوبو سطحه ډېره ټیټه لاړه. ولې د دې پر ځای باید موږ په کاریزونو باندې کار کړی وی، خصوصا کاریزونه د افغانستان په غرب او په جنوب کې ډېر مروج و. هرات کې چې تاسو وګورئ دا اوس هم د کاریزونو آثار شته دي، او هغه کیدلی شي چې بېرته ژوندي شي. دا لرې بنیو دغه کابل کې د کابل جنوب خواته د چهاراسیاب سراسیاب د باغ سردار ولی چورتاوی غونډه تعلیمی په دغه ځای کې د کاریز نه وسم شته دي او یو دوه کاریز د وسم ته فعال هم دي په ننګرهار کې په چاپیار په دې سیمه کې کاریزونه شته دي او فعال هم دي اوس نو کاریزونه کامل نه دي له منځه تللي بعضې ځایو کې وچوي دي او د دې د وچېدو علت خو یو دا و چې ورښتونه کم شول رښتیا هم بل علت دا و چې دا موږ د کله چې برمی او ژورې څاګانې دا شروع کړلې د اوبو سطحه نوره هم ټیټه لاړه او د کاریزونو باندې بد تاثیر وکړ. د کاریزونو ښه والی دا و چې هغه موږ په مرور د زمان د غونه ډېر ښه اقتصادي استفاده کولی شوله، اما متاسفانه دا اوس وچوي دي. دې دپاره که تصمیم نیول کېږي نو د دې دپاره به اول باید مطالعات وشي. هغه پخواني کاریزونه چې و هغه باید له سره مطالعه شي چې څومره امکان د دې شته چې دا پاک شي او بیا به اوبه پیدا کړي. او د دې نه برعلاوه که چیرې موږ څه نور امکانات وموندلی شو چې نوي کاریزونه وکاږو، خو د نویو دپاره به شاید دومره تجربه هم نشته ده، کیدای شي موږ په نورو برخو کې کار وکړو. خو هغه پخواني کاریزونه که راژوندي کړی شو دا به هم ډېره لویه ګټه وي. خو دا هغه وخت کیدای شي چې نور دا سولر او دغه چای امیک چې ورته وایي د دې نه موږ صرف نظر وکړو. دا ډېره غلط روش و. موږ تقریبا یو 15 کاله مخکې ریاست انکشاف دهات وزارت انکشاف دهات په دې کې موږ پیشنهاد وکړ چې دا کار مه کوئ، اما دوی دې کار ته ادامه ورکړله او ورځ په ورځ نتایج ډېر غلط شو. نو کاریز نه استفاده یوه برخه د اوبو د استفادې وه، یوه برخه یوه نه ده چې ټوله. موږ د کاریز نه برعلاوه موږ سیندونه لرو چې په دې باندې بندونه موږ جوړ کړو. دا بندونه کیدای شي ذخیروي وي، کیدای شي انحرافي وي، کیدای شي کنترولي وي، هر یو نه کېدای شي. او دغه د ورښتونو اوبه چې دي دا په تخنیکي شکل سره یو څه تخنیکي کار ورته وکړو او دا موږ زیرمه کړو. البته لکه سره کوم چې کیسې ویلي دا به په سنجیده شوي شکل وي. یو تشویش بلم دا ده چې بعضې ځایونو کې موږ صحیح ده لږ څه شروع کړې ده، مثلا کانال خوشتېپه او یا بعضې نور، خو هغه ته بیا دا د زابر سیستم ډېر مهمه ده چې موږ دا تشویش لرو چې مباده بیا داسې نه شي چې دا ځمکه کې یو څه منحل مال شته دي چې دا زموږ خلک ورته خوره وایي چې دا بیا جګه نه کړي راپورته نه کړي. نو هم د کاریز په سیستم کې هم د کانالونو سیستم کې په دې ټولو کې احتیاط ډېر ضرور ده او موږ دا احتیاط ونه کړو. ژورو څاګانو کې په سولر کې پدې کې دا احتیاطونه کې په ښارونو کې دا څاګان اوبه ډېرې ژورې شولې او هم ککړې شولې او هم سطحې اوبه ټیټې لاړله. بیا دغه اوبه چې ترلاسه کوو هم دا په اقتصادي ډول ترې نه استفاده نه کوو. زمونږ په ډېرو ځایونو کې په دولتي ادارو په دېو کې د اوبو میتر نشته ده او هغه نو بیا ډېر افلاطي استفاده کوي. سلمانیان وګورئ، دا حمامونه تاسو وګورئ، دا د موټر مینځلو ورکشاپونه دا تاسو وګورئ څومره افراطي استفاده کوي. دوی ته که موږ میټر کینو یعنی تمه یوازې د کاریز په امید باندې یا یوازې د باران په امید باندې نه، بلکې ډېر نور تدابیر هم دي چې موږ د اوبو په برخه کې باید د دې نه کار واخلو.
ډېره ډېره مننه پوهان صاحب. برلا صاحب، خوست کې کاریزونه ستا یا نخې لیدل کې یا وستا فعال دي؟ برلا صاحب،
یانو دلته چې د حضور داشت درلودو هغه پوکامه خلکو لخوا په خوست مرکز او ځینې ولسوالۍ کې کاریزونه جوړ شوي وو. یو شمېر خوست هم فعال دي. په خوست مرکز کې هم دا اوس زار وخت ګورم پیرزمه ډېر ښه منظم ډول د اوبو لیک دی، یو وسیله ده د اوبو د سپما بخش، یو ښه مدیریتي څانګه ده. او د دې تر څنګ په ځینو ولسوالیو کې موږ ډېر مشهور کاریزونه لرو، هغه صبرۍ خواته دي، مرکز علاوه منګلو خواته دي، لشیرو خواته دي، دغه مختلف ځایونو کې هغه پخواني ځینې هغه پروژې چې تطبیق شوي وي یو شمېرې غیر فعالې شوي دي یا تخریب شوي دي. هغه د دوی کوم لفتي یا کانالیزیشن دی اوبو چې د کاریز او وب کې تیر دی پر غیب ورته ولې دغه د کې شوی دی لیکار لیدل دی. خو ولې په ځینو سیمو کې چې هغه کاریزونه جوړ شي اوس مهاله خلک سیمه ییز خلک ورځي وخت نه وخت کډاک شو هغه بیرته پاکوي د اوبو نه هم زراعت استفاده کیږي هم خلک د څښاک لپاره استفاده ونه کوي او د پاکو اوبو په بخش کې په خوست کې هغه عمده وسیله نه یو ده برخه ده
ډیره ډیره مننه او په خوست کې د عمیق څاګانو یا د سولر څاګانو کیندل څنګه دي مثلا زه کور لرم یا ځمکه لرم غواړم عمیق څا په ویکندم چانه باید اجازه واخلم اجازه ستا کوم سیستم ستا چې هغه ریګولیټ کی قوانین ورته پریک دي کار پیوسی
کوم غواړم چې په دولتي کچه و یو ممکن کنټرول شي دا د یو بو انرژي ریاست له موږ په کوس کې د دې لوري کنټرولېږي ووالي کا په عمومي ډول و یو دغه سي چې بوکار دا اگر ډول مخنیوي نه د شوي د وسم ز زمي وخت نه وخت ګورم چې په فیسبوک کې اعلانات کیږي چې مثلا ژوره څنګه ویم یو سیستم لرم کچا پوکاري دم واتساپ شمره دا یو ډول کمپاین مو او د دې تر څنګه موږ سولاري سیستم کوو یو ز بدبخت نه یو تجربه ترخه تجربه لرم په خوست کې زیاتر کلیوالي خلکو یا په مرکز کې سولاري سیستم عیار کړه دا غیز مرچی راپورت شي دا سولار شمسیانی دا ګرم شي او به جریان پیدا کی هم دا سی رواني وی رواني تر مزګر تر څو چې مر ډوب شوی نه دا به هم دا سی دوامداري به هیږي د کنټرول لپاره هیڅ فکر
نه کوي استفاده نه تر کیږي او به رواني وی
او به مثلا پټی ته څوک پټی ته پکاري او کومه سي مثلا پزمکه باندې شي وی شي دوامدار ډول بهيږي هغه کا په اصطلاح چې غشي پټي وبم شي بیا ما غيو ډول زيات رمسته کیږي کنه د دې تر څنګه موږ په خوست کې موټر شې سي هغه لرو ځني زین لرو هغه موټر شې کې د اوبو لپاره داسې منظم ترمامیټر نشته لکه بجلی لپاره د بلګ لپاره موږ میټر چلرو د یو غیره لپاره یو سیو میټر نشته چې مثلا ورته وایي چې دا غوبه چې ته استعمالوي دا وایي په میټر حساب شي یعنی میټر د دومره افغاني په مقابل کې دا نو دا ډول هغه برنامه متاسفانه به وایم چې په دې صحه کې نشته او ځوالي څنګه لیکو موږ مخکېم استادانو تشریح کوي چې ولا چې دا کو یو بد بختی ده هم د زميني وګړو لپاره هغه هم د اوبو د کمښت لپاره یو جدي ستونزه بلل کیږي
ډیره مننه برلاسه بیا پوښتنه په خوست کې یو لیتر مدني وب هغه دکانو کې خرڅيږي مدني وبسته یو لیتر په څو ده په څو افغانۍ ده
دلته موږ کومه هغه شي دی موږ کوښښلی به ټول ورته هم د یو لیتر په حساب دی نو دا لاس افغانۍ دی عموم کې بیا د دې کومي فابریکې چې دلته دا وب جوړي یعنی موږ لږه به مسلکی ارت د تو چېډه موږ د مدني وب چلو دا په دوه ډول دی یو طبي مدني وب دی یو مصنوعي دی
دا د څخاکو به
موږ طبي
او د څخاکو
دا همدغه په تلیو به شمګه مدني وب ورته هم دغه درته وایم دا فابریکاتو کې جوړيږي زیاتره وخت کې نوی مواد د خارج نه راوړل کیږي یا پاکستان یا ایران نه پیګمر دینه شي دوی راوړي دغه فابریکاتو کې مکس کوي هغه مقدار چې دوی الته په بوتل باندې لیکل شوی وي چې مثلا دغه وبچې تاسو کې په دې کې دومره پوتاشیم د دومره کلسیم د دومره کلورین دا فلورین دا دغه مقدار هم نه وي پورا نو هغه عمومي ډول کوي دغه وبچې دي چې دوی څاګ د لپاره استفاده کوي خلکو ته توضیح کوي په ادارو کې په دکانو کې په عموم کې خرید صحاتو کې چې دغه پاک وبونه استفاده کوي یا مدني وبې دورته وايي مختلف نمونه ورکړي شرکتونه خلاص دي دا پاره ډول پاک نه لکه څو ډول چې دوی مارکیټ ورته کوي تولید لپاره د استفاده ونه کوي نو ممکن دا ریټونه چې د 10 روپې دا غټ بوتل بیا موږ یو 100 لیټر دا نه پیګم هغه 100 روپې
او 15 لیټر غټ بوشکا غونډې دی ها برلا صاحب دغه د ټانکر سرازي د کور لمخې څو براوړي دا لیټر په څو دی په څنګه خرڅ رانی ولکیږي په څومره قیمت
دا هو موږ یو وخت دی با ټانکر سره اوس مخفل ورنافستی دا خرڅ څو ژوند کې دا تجربه لري اطمان نو ما مخکې یادونه وکړ کوم کور چې تنه سي چې وبي نه یې ټانکر یو وبي هغه به لګرځانم یي نو موږ ته به ډول سوال لیټر بغوا یو ټانکی مخفل کور بساري کې واک کړی کور واغه کې موږ ته به مثلا په اصطلاح جوړ جړې او 100 روپے بیا واخستې 200 بیا واخستې 300 بیا واخستې نو دا که یو هغه حساب نور چا به مثلا کم اندازه استعمالول غوښنه ډیر شو په تلوي 500 دا یو ارقام د لودو د سیم ماین ریټ نشته ټاکلې په هغه چې لږه چا خبر چړنی ور سره وایي
یعنی جوړه ماده او جوړه
ماده او جوړه ماده
چې په کومه سیمه کې د خار اوسه کور دې څومره دی او هغه به څو درکې مننه برلا صاحب مننه صادقی صاحب او بخه ما مخ کې ساسو خلاص صدیقی واخست موږ سره په ډاټابیس کې همکارانو ماته لیکلی او اوس مې تخنیکی همکار ته وایي چې نه تخلص صادقی صاحب دی بخنه در نوانم صادقی صاحب یونیسف مخ کې ویلی دي سورز مخ کې ویلی دي دقیق تاریخ نه درته معلوم ویلی دي چې امکان لري اندښنه څرګنده کړي چې امکان لري د کابل د اوبو زیرمې تر 2030 کال پورې پای ته ورسیږي خو بل خواته موږ د ځینو پروژو اورو مثلا اوریدل کیږي چې دا پروژه مطرح شوې ده چې د پنشیر د سین اوبه کابل ته راوړل سي بل پروژه په دغه شاتوت بندو وایي د دغه بند تاسیس اصلي هدف دا و چې کابل ته د ښاک اوبه برابر کړي بل خو ته وګورو کابل خو اصلا چې ډیزاین شوی په خو وختونو کې لسیزه په خو د 2.5 کې 3 میلیون کسان لپاره اوس په 1 میلیون کسان اوسیا شپږ نیم میلیونه څه فکر کوي چې د پنشیر سینا کابل ته راوړل سي یا د شاتوت بند دا وسومره مشکل حل کی مهرباني صادق صاحب ګوریا
د خوري پرمستیا کله چې موږ یو خار جوړوي یا راین کې شاف کوي دا کوم تاثیرات لري بل خصوص کوم په بو باندې فکر وکړو کله چې ته یو ساختمان جوړیږي هغه طبي شکل د ځمکه تغیری په کانکریټ باندې دا په دې معنا ده چې کله دلته ورښت کیږي دا اوبه چې مخکې امکان یې دا و چې د زیرزمینی اوبو ته جذب شي هغه منځي یا کومه ابتدایي شرایط چې په زمن کې کله چې نفوس زیاتیږي دلته ضرورت پیدا کیږي د اوبو نه استفاده ده او دا خو معلومدار ده چې کله موږ کابل کې وګورو د سطحي اوبو ځای د څوک لپاره یعنی مناسب وي او پاکي وي ډېر ما کم دي هلته کېدای شو لای شو نه دي کیدای شي په پغمان کې دا سم امکان وی چې هلته خلک سطحي اوبه د څوک لپاره استفاده کړي اما په عموم په داخل د ښار کې نشته دي نو په دې صورت کې سوال راځي چې د څوک اوبه څه نشي د څوک اوبه دلته خلک بیا چون هغه دولتي د واټر سپلای کومه اداره چې د اوبو رسونې یو شرکت دی مدیریت یې په ټول د اخرو کله ورته دیش چالوي کله مې په اجنګ شرایط موږ په نظر کې ونیسو ډېر ضعیف و نو خلک ارشول چې دلته د خپل څوک د پاره جوړې څاګانې وکړي او زیرزمینی او به داسې نه دي چې دا یو دایمي زیرمه ده نو دا فرض وکړه د اوبه چې کله ځکه ته نه وځي دا ډېر یو بتی پروسه ده چې دوی افغان تاسو فکر وکړئ په موږ کله چې باران کی ډیره کم بخشي جذب کیږي او ډیر بخشي بیا په جریان تبدیلیږي چې هغه انتقال کیږي د یو ساحه نه بل ساحه ته او بل خصوص لکه کابل غونډه چې اکثرا غرنۍ ده او دا مایل د ځکه مناسب دی چې وبد لاړ شي سینتا او سینده طریقه د ساحه نه اوزي نو دا خو معلومدار ده چې هغه دایمی حل لار نه ده چې موږ د زیرزمینی اوبو څخه استفاده وکړو نو بلته بیا ضرورت دی چې موږ مطابق د خپل ضرورت دا مقدار د اوبو تامین شي د بل منبع نه دا منبع کیدای شي د انټر باسین ترانسفر چې ورته ویل کیږي چې کیدای شي فرضاً د پنشیر نه موږ د اوبو انتقال کوو کابل ته او مخ کې دی نه چې د پنشیر اوبه موږ څوک ته برابرې کړو مهمه ده چې هغه تصفیه شي تصفیه خانه ورته په نظر کې ونیول شي او په زمن کې د شاتوت بند چې دی دا نه یوازې چې دې نه کوي شو موږ د څوک اوبه په شکل باندې استفاده کړو موږ هم چې نن کولای شو د زیرزمینی اوبه تغذیه نه د ګټه رسیږي او عموم مهم دا د کله چې خوري پرمختګ کیږي اکثره اوس اروپا کې دا شي ته خلکو فکر شوی دی چې د ورښت اوبه باید ځای نشي ګورې افغانستان کې کله چې ورښت کیږي بدبختانه د کوم اوبه فاضلاب چې کدی تشناب نمره وزي یا فرزند د حمام اوبه دی یا د آشپزخانه اوبه دی هغه به په یو لختي کې یو ځای کېږي د ورښت په سره. نو هغه جلا سیستم نه لري چې د چون کله چې باران په خپل کېږي هغه پاک یو دی، هغه یعنی هغه نه دی خراب شوی، نه دی
ملواس، یو نه دی د څخه دی
ملواس نه دی بالکل. اما کله چې ځمکې ته رسیدي هغه اول هغه نشم درته لای چې اول باران، اول باران به کېدای شي ملواس وشي، چون هغه په هوا کې چې کوم مزرعه دونه او یا هم نور عناصر موجود دي هغه په اول هغه کې راځي ځمکې ته. نو بیا دوه نه وروسته باران پاکی وبرولي. مهم دا ده چې منابع په نظر کې ونیول شي او دا امکان شته دی، ځکه او دا موږ نه شو کولای چې دائم الامر موږ د زیرزمینی اوبو څخه استفاده وکړو. نو مهم دا ده چې خلکو ته شبکې دي او رسنۍ ورسیږي، هغه خلک هم باید کوشش وکړي چې هر ساحه چې ضرورت نه دی هغه باید کانکریټ نه شي، یو څه امکان د شنې ساحې هم باید په یو منطقه کې موجود وي. او په دې سره بیا هغه استفاده د زیرزمینی اوبو څخه باید ودرېږي، چې هغه کله ودرېږي موږ کومه ژور ساګان چې وهل شوي دغونه استفاده حداقل لس شل کاله باید ممنوع شي، تر څو بیرته هغه کومه سطحه د طبیعي چې ده بیرته ورغول شي، هلته اوبه ذخیره شي. بیا کوای شو موږ په شکل د یعنی دې باید محاسبه وشي چې مقدار تغذیه څومره دی او موږ په فرضاً په یو میاشت یا یو کال کې څومره اوبه کوای شو زیرزمینی استفاده کړو.
ډیره ډیره مننه صادق صاحب د وو د مدیریت کارپو. د خبرونې څلور دقیقې پاتې دي، چون په آخري بخش کې ډاکټر صاحب رحماني د کوچنانو داخله متخصص سره مو مرکه کړې ده د پاکو اوبو د خاصیتونو په اړه. نو زه اوس له ګرانو میلمنو غواړم چې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره مهرباني وکي خپل نظر وړاندې کی. پوهان صاحب لومړی تاسو، بیا به برلا صاحب ته ورسو، او بیا هم صادق صاحب ته. پوهان صاحب
دوبو مدیریت ډیر ضرور ده، موږ او دا امکانات موږ لرو، خوشبختانه موږ بدبین نه وسو بلکې دوبو د استفادې لپاره خوشبینه یاسو. موږ کولی شو دغه جاري سینجونو نه هم اوبه ذخیره کړو، د ورښت اوبو نه هم ذخیره کړو، په استفاده کې هم دوبو لږ اقتصادي استفاده وکړو. دا ټولې هغه لارې چارې دي او د ککړتیا مخه ونیسو. دا ټول هغه تدابیر دي چې موږ امیدواره کوي چې انشاءالله د اوبو مشکل به تر یو اندازې پورې ډیر رانه زیات به نه شي، بلکې کمال
نشو نو زیات خوب نشي. ډیره مننه پوهان صاحب. برلا صاحب ستاسو نظر دی اوبو د کمښت
مخره سما په بخش کې کاریزونه وکیندل شي او رنګ د اوبو زیرمی او ذخیره‌ګاوی جوړ شي، ځینې ګوډي په غرنی سیمه کې کیندل کېږي هغه جوړ شي، چې دیمونه ورته جوړ شي، سولري اوبو محدودیت رامنځته شي، د موټر شی اوبو لپاره میټرې جوړ شي، ژور څاګانو محدودیتونه ولګول شي، د اکسلونو مراقبت تر سره شي، اما په هوی برنامه جوړ شي، ځنګلونو احیا وشي، هغه ونی چې د اوبو مقاومې اوبو په مقابل کې مقاومت لري هغه جوړ شي، دولت له لوري پالیسي او مقررات ورته جوړ شي، او د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت تخمونه جوړ شي، او په اشتراکي حالاتو کې ځینې کمیټي او پریکړې دولت له خوا ترتیب شي او بلاره واچول شي.
ډیره ډیره مننه صادق صاحب. ستاسو نظر د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره
بودی کمک لپاره موږ باید دا وټاکو چې موږ څومره استفاده لرو او څومره امکان دی چې موږ اوبه یعنی موجود دي. دغه دوه شیانو بیلانس که موږ وکولای شو په نظر کې ونیسو، کمک د اوبو منځته نه راځي.
ډیره ډیره مننه. زه له خپلو ګرانو میلمنو پوهان صاحب دوردیال صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته. دغه راز د اوبو د مدیریت کارپو وحید الله صادقی صاحب څخه مننه کوم، او په خصوص کې د زمک پوهنې او بخښ زمک پیژندنې متخصص طیب شاه برلا صاحب څخه مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې واست. د خبرونه پای کې مو د کوچنانو داخله متخصص ډاکټر صاحب صالح رحمان رحماني صاحب سره مرکه کړې ده، او لهغنه مو د پاکو اوبو په حق لا پوښتنې کړې دي.
ډاکټر صاحب محترم، سره له دې چې په افغانستان کې پریمانه سیندونه دي او بهیږي، خو راپورونه وایي چې هلته په میلیونو کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. پوښتنه دا ده چې د څښاک پاکې اوبه څه خاصیت لري؟ مهرباني.
د لوی خدای په نامه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه وایم. او په افغانستان کې واقعا چې د څکلو معزله ډیر وخت رئیس روانه ده، خو موږ کولای شو چې اوبه پاکې کړو او اسانه طریقه باندې هغه استعمال کړو. خو د پاکو اوبو خاصیتونه ډیر دي، خو زه یو څو ساده خاصیتونه تاسو ته بیان کوم. هغه دا چې پاکې اوبه بې رنګه وي، بې بویه وي او بې خونده وي. او په پاکو اوبو کې مضر جراثیم لکه باکتریاګانې یا ویروسونه باید موجود نه وي. او همچنان په پاکو اوبو کې باید زهري کیمیاوي مواد لکه ارسنیک او سرب او نایتریت له حد زیات موجود نه اوسیږي، ځکه چې دا هر کیمیاوي مواد په خپل سر سره انسان کې ناروغي منځته راوړي. او همچنان په پاکو اوبو کې باید چې مناسب منرالونه موجود وي، دا منرالونه هم باید د حده ډیر زیات نه وي. او بعض نړیوال معیارونه هم دلته وجود لري، مثلا پی ایچ د اوبو باید شپږ نیم نه تر اته نیم پورې اوسیږي. اوبه باید ښه شفافې اوسیږي، یعنې کم شفافیت ونه لري. یو میکروب دی په نوم د کولای ایریشا کولای ورته وایي چې دا باعث د سالاتو کیږي. دا زیات په اوبو کې اوسیږي، باید پاکې اوبه د دې میکروب نه باید بیخي پاکې اوسیږي، یعنې دا میکروب کې وجود ونه لري. نو دغه خاصیت
مننه ډاکټر صاحب رحماني. که مثلا زه ولاړ سم یو خروشان سین را بهیږي، مثلا د پغمان چینو ته لاړ سم، یا بل ځای ته یو ګلاس بول سین نه وڅکم، یا لکومې څانه اوبه وڅکم، دا څنګه دی؟ یعنی دا صحیح پاکې اوبه ګڼل کیږي؟ په کوم صورت کې نه ګڼل کیږي؟
مونږ خو ویلې لومبای لاملونه چې پاکې اوبه کم دي، یعنی هغه خاصیتونه د پاکو اوبو درته بیان کړه.
بله،
اوس به دا ووایو چې مونږ اوبه څنګه پاکولی شو.
مهرباني.
ځکه مونږ اعتبار نه کوو چې دغه اوبه چې مونږ څښو د سیند نه یا د چینې نه یا د کمبل ځای نه، اگر چې چینې اوبه اکثرا پاکې وي، د سینو هم پاکې اوسیږي. خو یو څو ساده طریقې تاسو ته وایم چې په دغه طریقو مونږ کولای شو اول د اوبو پاکې کړو چې ځان مطمئن کړو بیا استفاده وکړو. اول مثلا جوش اول د اوبو دي کې یو دوه درې دقیقې مونږ اوبه وېشو، هغه پاکې کیږي. بل فلترونه دي چې فلترون په واسطه باندې مونږ کولای شو پاکو، چې مختلف فلترونه دي، ساده فلترونه دي چې هغه کې دا شګې او مثلا ډبرې او داسې نور شیان چې په سترګو لیدل کېږي هغه پاکېږي. اما پرمختللي فلترونه بیا هغه اوسیږي چې په هغه کې دغه کیمیاوي زهري مواد لکه ارسنیک او مالګ او نور شیان، دغه شیان پاکېږي. نور داسې فلترونه دي چې هغه میکروبونه پاکوي یا جراثیم کموي، هغه سیرامیک فلترونه دي. یعنی دا فلترونه که مونږ په اختیار کې ولرو د مونږ کار ساده کیږي. او که چیرې نه اوسیږي، مونږ کولی شو په اسانه طریقه، یعنی کلورین په استفاده سره کولی شو چې اوبه پاکې کړو، وچ کړو، چې هغه تابلیتونه د کلورین دي او مایع اوسیږي، چې د هغو په طریقه هم مونږ کولی شو اوبه پاکی که نیم ساعت یا 50 دقیقه وروسته د استعمال د کلورین نه اوبه مونږ وچ کړو. بل ډیر ساده طریقه دا ده که دا هیڅ نه کلورین هم نه وسیږي، فلټر هم نه وسیږي، مونږ د لمر په وسیله کولای شو اوبه پاکی کړو. اوبه په یو پاک یا شفاف بوتل کې مونږ باید وچو، هغه اته ساعته یا شپېته ساعتو پورې مونږ لمر ته ږدو. هغه لمر کولای شي چې دغه ټول جراثیم او میکروبونه چې په اوبو کې دي هغه ووژني او اوبه پاکی کړي. نور بلد کدام نووسی، مثلا مرم نووسی، من کولای شو دی یو پاک ټوکر یا یو ټکی په واسطه باندې هم کولای شو اوبه پاکې کړو، چې هغه پاکه ټکه مونږ اوبه پکې واچو او یو پاک لوښي کې مثلا فلټر کړو، لکه داسې چرن غوندې یا فلټر غوندې، چې دا هغه کولای شي دا تیږې او ډبرې او خاشاک او چینجي او نور شیان که په اوبو کې موجود ولري هغه د منځه ځي. نو د باران اوبه دي چې دښې اوبه دي، خو دا هم باید یو پاک لوښي کې راټولې شي. اما دا هم باید وروسته د د جوشاولو نه باید استفاده شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه، که چیرې غیر صحي او ملوث یا ناپاکې اوبه استفاده سي، عموما کوم امراض رامنځته کوي؟
ډېره ښه پوښتنه دی. خو اصلي پرابلم همدغه دی چې د ناپاکو اوبو په وسیله او چې دا د امراض خصوصا د معدې او د کولمې ناروغۍ زښته ډېره ده، چې دا هم په ماشومانو کې هم په غټانو کې، لکه اسهالات یا نسناسته، دیزانتری یا پیچ خونی چې ورته وایي، کولرا، مورقه یا د معدې دردونه او کانګې، دا شیان نور امراض دی، یعنی جهاز د هضمي سیستم مرضونه رامنځته راوړي. اما په ماشومانو کې به متاسفانه چې دا لږ ذره سخته اوسیږي، نس ناسته هم شدیده کیږي، ماشومان به ډېر زر خپل وزن د لاسه ورکوي، ډیهایډریشن ته ځي، حتی کله کله ماشومان د دغه اسهالاتو ناروغۍ چې د ناپاکو اوبو له امله پیدا کیږي سبب د مرګ کیږي. نور دا ناپاکې اوبه یو تعداد مرضونه د پوستکو را منځته راوړي، جلدي امراض پیدا کوي، مثلا خارښت جلد اوسیږي، یو تعداد دانې په جلدو کې پیدا کیږي، نور فنګسي ناروغیانه چې یو نوع مکروب دی هغه پیدا کیږي. ډېر مهم دا د پوستکي د رنګ بدلون دی، چې پوستکي رنګ بدلیږي، یعنی یو پوستکي کې داسې دغه پیدا کیږي، داغونه پیدا کیږي، یا سپین ټکي پیدا کیږي، یا رنګه ټکي پیدا کیږي، دغه شیان به پوستکي پیدا کیږي. خو یو تعداد زهري مواد هم دي چې په اوبو کې وجود لري، چې هغه مثلا ارسنیک دی، سرپ دی، نایتریت دی، دغه شیان که په اوبو کې اوسیږي دا به ډېر سخت مرضونه پیدا کوي. مثلا ارسنیک کولی شي سرطان د جلدی پیدا کی، د جگر تکلیفونه پیدا کی، د گردو تکلیفونه، یا سبو یا د شش ناروغیانی پیدا کی. سرب هم کولی شي چې د ماشومانو دماغی و د کمزوری کی، یعنی منتل ریتارتیشن پیدا کی، حتی کولی شي چې کمبود د وینې پیدا شي. نور دا نایتریت چې دی دا هم کولی شي چې په مریضانو که د تنفسی سیستم یا سا بندی پیدا کی، چې بلو بابی سندروم و ایدم پیدا کیدلی شي، نور د پښتورګو ناروغۍ پیدا کیدلی شي، د جیګر کمزورتیا پیدا کیدلی شي. غاښونه ډېر مهم دي چې دا خرابېږي، مثلا زیړ اوري غاښونه خرابېږي، ماتېږي، فلور کمی، دا شیان همچنان کولی شي د ستومانی یا نفس قیدی پیدا کی، سیستم د معافیت کمزوری شي، خصوصا په ماشومانو که کمزوری پیدا شي. دغه عمده مریضیان دي چې د ناپاکو اوبو څښلو له کبله انسان ته راپیدا کیږي. Thank you.
جان نتوان بزرگ جان.